د مشال رډیو په خبری غړی کې د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. د خبرونه په خپل لمن کې مهم راپورونه رنګاړي، نو تاسو ته بلنه درکوم چې که وخت لرې نو راسره پاتې شئ او د خبرونه واوري. په سر کې پام وکړئ د دې مهال تازه خبرونو ته. د بکاخیلو خلک وایي د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو کې دوی ته تاوانونه اوښتي دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې لپاره د طالبانو مشر له چین څخه د مرستو غوښتنه کړې او د شام بشري حقونو سار ډله وایي اسلام پالو وسلوالو ډلې د حلب ښار نیمایي برخه نیولې. پوره خبرونه د خیبر پختونخوا په بانو کې د بکاخیلو اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې پوز د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي چې لامل عام ولس له ځاني او مالی تاوان سره مخامخ شوی دی. دوی په بکاخیلو منډه کې نن احتجاج پیل کړی، وایي چې یو ورځ مخکې په غوړه بکاخیلو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پر مهال یو عام کس وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د دوی په وینا خلکو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې وژل شوی تن خاورو ته وسپاري. په احتجاج کې شریک خلک وایي چې په سیمه کې ګرځبندیز لګول شوی او خلک په کورنو کې سار پاتې دي. دوی وایي چې پوز د نومبر په 13مه سهار هم عملیات او شلنګ کړی دی چې لامل یې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د غونډې یو ګډونوال ملک ولی الله وایي
دوما ورځو چې بابا کې خل کې د فوج عرب نصر چې پرشن شری شوای دی جوز ناغه شیلینګ کې جی ور سره ټینک تایو غنا بعد نور غاټه وستا استعمالی جی نش دا خاص کې چې دولت پارین مشتا مډیر شوی دی ځنه کسون زخمی شوی دی نش خاص کې چې لشکري ریلیف روکړل شي چې مش دا مړی شاخي.
دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو چارواکو تیره شپه له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي چې په بکاخیلو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. دوی دا وکړه چې په عملیاتو کې لس مشکوک وسلوال وژل دي. هغوی دا هم ویل چې په عملیاتو کې د یو وسلوال کور هم ړنګ کړی دی. د خیبر پختونخوا ګورنر فیصل کریم کونډه د صوبې پر امنیت د بحث لپاره د دسمبر په 15مه ټولګوندیزه غونډه جوړوي. نوموړي دا اعلان پرون په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند لمشر ایمل ولی خان سره تر لیدو کتو وروسته شریکي خبري غونډې ته په وینا کې وکړ. نوموړي وویل چې د دسمبر په 15مه بعد د پیښور په گورنر هاوس کې د ټولي صوبې او په ځانګړي توګه د کورمه پر امنیت د باس لپاره ټولګوندیزه غونډه ترسره کیږي. فیصل کریم کونډي زیاته کړه چې دای به تر ټولګوندیزه غونډې وړاندې د دسمبر لومړی نیټه کورمه ته ځي. د عوامي نېشنل ګوند مشر او سېنېټر ایمل ولی خان هم وویل چې د صوبې د امن لپاره باید په یو خوله او سنجیده توګه کار وشي. د ویل پر پښتنو بلوڅ سیمه یو ځل بیا د یو خطرناک جنگ منصوبه جوړیږي، باید د دې مخه ونیول شي. په کورمه کې د حکومت په منځګړی توپ پر اوربن سربیره د سنیانو شیعاګانو ترمنځ تازه نښتو رپورټونه رارسېدلې دي. په پاړه چینار کې د شیعاګانو مشر جلال حسین بنګش پرون مشال لړی ته ویل چې شیا او سنی دواړه لوري ډزبندې ته ماده دي، نو بیا ولې جګړه نه ختمیږي؟ نوموړی وایي د جګړې د ودرولو لپاره د حکومت مرسته اړینه ده. د ضلعي انتظامی د کورمې د مشرانو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د چارواکو دغو معلوماتو په رڼا کې چې له مشال لړیو سره شریک کړي، تر پرونه پورې د وژلو شو ټولو کسانو شمیر 123 ته رسیدلی دی. په دغو 123 کسانو کې 50 د نومبر په 21مه او 23 نورې لاغې وروسته د شیا او سونی ډلو تر منځ په جګړه کې وژل شوی دی. د اسلام آباد ترهګرۍ ضد عدالت نومیالي خبریال مطیع الله جان په ضمانت د خوشي کولو امر کړی دی. د نومبر په 13مه یعنی نن په عدالت کې د خبریال مطیع الله جان پر ضد د نشه یي توکو د ترهګرۍ د قضیې اورېدنه وشوه. په اسلام آباد کې خبریال اعزاز سید پر ایکس پاڼه لیکلی دی چې عدالت د لسو زرو ضمانت په جمع کولو داغه د خوشي کولو امر وکړ. تر اوسه سلام معلومه نه ده چې تر ضمانت وروسته مطیع الله جان له بنده خوشي شوی دی او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 9مه د اسلام آباد های کورټ د مطیع الله جان دوه ورځنی جسماني ریمانډ ځنډولې و. مطیع الله جان د پاکستان له نومیالیو خبریالانو یو دی چې اکثر د عدالتي چارو په اړه راپورونه ورکوي او داراز د هیواد پر امنیتي ادارې یا اسټبلشمنټ او حکومتي تګلارو انتقادونه کوي. د افغانی سری میاشتې ټولنې چې طالبانو په کنټرول کې ده له چینا د بیړنیو وړینو مرستو غوښتنه وکړه. دغه ټولنې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانی سری میاشتې ټولنې لپاره د طالبانو مشر شهاب الدین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو د دغو مرستو غوښتنه وکړه. د افغانی سری میاشتې ټولنې په وینا دواړو لوریو د راتلونکي لپاره د ګډو همکاریو په برخه کې پر نوو پلانونو هم بحث وکړ. دا مشخصه شوې نه ده چې چین په کومه برخه کې د څومره مرستو ژمنه کړې ده. چین له هغه وادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو سفیر یې منلی دی. اسلام پالو د دوی د ترکی ملاتړونکو متحدین پرون د شام دویم خار حلب ته ننوتی دي. دا په داسې حال کې ده چې دوی د ایران او د روسیې ملاتړونکو حکومتي ځواکونو پر ضد برید پیل کړي. د شام د بشري حقوقو د سر ډلې په وینا جنگیالیو د حلب خار نیمایي برخه تر خپل کنټرول لاندې کړې ده او حکومتي ځواکونه وتلې دي. دغه عملیات د نومبر په 20مه نیټه هغه وخت پیل شول کله چې په ګاونډي هیواد لبنان کې د اسرایلو او د ایران ملاتړونکو وسله والې ډلې حزب الله ترمنځ کمزورې اوربان نافس شو. د شام د پوز سرچینی وای امنیتی ځواکونو د خار دنن او بهر ټولې مهمې لارې تړلې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. دا مشال رادیو د درنوریدونکو خبري غړې ته غوږی استې ز نجیب عامر مددي خبرونه زنی مهم رپورټونه داري. د بکاخیل اوسیدونکو وایي حکومت د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې ولسی خلک ځپلې دي. د سیمې یو ملک شیرولی وایي
دی چې چا سره برسر پیکار دی اخال کور پوښتې دا پته نشته چې اخال چیرې دی. عام خال ته چې کوم دوه بشتو تکلیف ور کوي.
د ټانک د ګومل اوسیدونکو وایي بدمنه ژوند غیزمن کړي دي. د کورمې په تازه حالاتو به هلته خپل خبريال سره خبري وکړو. د خیبر پختونخوا گورنر په صوبه کې د امنیت لپاره د سیاسي ګوندونو ټول ګوندیزه غونډه بللې. په دې هم ریپورت لرو. ل پاکستان نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د تلونکو خلکو کچه په بیساري ډول لوړه شوې ده. ایتالیا ته رسیدلې د خیبر پختونخوا یو ځوان وای
لکه سوګ ریسپیکټ وطن ور کوي په ډن کې یا په دې کچاک لار باندې راځي. د زیاتې کوي ځان سره ډېر زیات زیاتې نو خبرې چې دور لیګل راشي په ویزټ راشي په سټوډنټ راشي په ورک پرمټ راشي.
په کراچۍ کې پښتانه ترانسپورټران وایي حکومت یې اډې له خاره د باندې وړو سره هغوی ته مشکلات پیدا کوي.
دا اوس هغوی دا وایي چې تاسو دفتر بندې کوي. به دفتر خو یو دکان دی. سورلیزه ټیکټ کټ کوم په خپل گاډي کې په خپل کرایه غو سراب بورډ تړم بس په سراب بورډ کې ولاړ دی.
نو موږ اوس حکومت نه درخواست کوو چې یا خو ته ټرمینل کول او کا چې موږ هغه ته شپ شپ سکون کې نو موږ خپل ځای نه لاړ شي.
ترنوریتونکو مشال رادیو ته غوږی استه. په سر کې د کورمې په حالات باندې په سیمه کې لخپل همکار طارق اورگزی سره خبرې کوو. طارق اورگزی که اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړي، تر پرون نه وخته پورې خداسې خبرونه و چې د اوربند اعلان قسم په رسمي توګه نه شوې، خو د اوربند خبرې کېدلې. د سیمې چارواکو ویلو چې اوربند ته دواړه لوري رضا شوې دي او د سیمې مشرانو هم مشال لړیو ته ویلو چې سنیان او شیعگان دواړه اوربند ته آماده دي خو حکومتي سرپرستی ورته ضروری ده. نو د نن ورځې تازه خبرونه څه دي؟ آیا اوربند شوې ده کنه؟
او بالکل، د پکورما کې چې کومه جګړه نه هو ورځ وړاندې د شیعه سنی ډلو ترمن شروع شوی و، هغه د پولیسو او ځلې تنظیمي تر مخه ودرول شوې ده. او په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره خبر نه غوښتل چې خپل نوم خپور شي، مشال لډیو ته دغه 15 بجې شاوخوا 15 بجې ویلو چې نن سهار په ډزبندي لوزنامه باندې عمل د پاره هلې ځلې پیل شوې وي او هغه تقریبا چې کم دی اوس مکمل شوې دي. د هغه په خبره اول د دواړو خو مشرانو سره یو ځای په صدا خوار کلی بلشخیل او سنگینه کې لمرچو خلک لري کړل او هغه امنیتی عسکرو ته وسپارل. او بیا الیزو بګن ته د ضلع انتظامی مشر جاوید الله مسعود په سرپرستۍ کې ورغلل او هغه ته د جلامای چر دیوال عرفانی کلی پر سیمو جوړ شوی چې کم مورچی دی په هغه کې اف سی زواک سرتیری تعینات کړل. او چرواکي ته دا ویلو چې د بادشاه کوټ او ټالو کونج یو داسې علاقې دي چې پکې دوی ندی ورسېدلې خو هغه به هم ډېر زر وشي. بل طرف په کورم کې د کونج په بره کورم کې د کونج لزو په وړ غزګړې او تری منګل کې هم دغه عمل شوه. او په پړچنار کې د انجمنې حسینیه یو غړی ګلاب حسین هم رته دغه خبره تصدیق کړي. البته دغه شپږو بجو په دې وخت کې رته د الیزونا یو کس رته ټلیفون وکړلو او دا رته ویلو چې اوس هم په ځینو ځایونو کې ډزې اوریدل کیږي. نو ما دا اغنه ته تاسو کړو چې ډزې اوریدل کیږي هغه چې دوه ورځېونو کې ډزې شته خو هغه به هم کنټرول شي. او دا ډز باندې چې کوم دغه عمل دې دا ترغه تاسو په خپل هغه کې مویلو چې ترغه شوی د دوړ چې د دوړ فریقینو سره تر مذاکراتو پس حکومتي چارواکو سره رضمندي وخدله. دا اوربند چې کوم دې دا خو مخکې هم دغه مشر په دې باندې رضامن شي ول خو وته زو قبلې چې کوم دې اغه نه منل دا غوي سه مطالبات ول چې اغه مطالبات اوسه میډیا سره نه دي شریک شوی. البته د صوبای اسمبلی غړی محمد ریاض شاهین پرون ورته ویلی وو چې د وته زو قبلې پر مطالبات او حکومتي چارواکو لخوا مثبت جواب تر ملیدو پس اغه چې کوم دې دغه ډزبندي تر رضامن شول
او درته
چې د سیمې امنیت پر روان وخت کې په بورډ ډول بالکیږي وکنه.
صحیح طارق تاسو ویل چې حکومتي الیزل هم پیل شوی دی. مخکې مو په خبر کې ویل چې د خیبر پختونخوا گورنر ویلی فیصل کریم کندی چې د دسمبر په لومړۍ نیټه به کورمه تهزي التایا حالت جوړ دي چې گورنر د غزه دوره وکړي. د دین علاوه د خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعلی چې د دوی سهل ځلې کړي تر اوسه د سیمې د امنیت لپاره په کورمه کې د امنیت تر وسلو لپاره
کسو هم دا خبر مخې درغله دي چې په پاولن نیټه بده کورمه ته دوره کوي خو هغه به ورسته کتل شي. البته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور چې کم دی هغه کوهاټ دوره کړي او هغلته د دواړو خو مشرانو ترڅنګ د کورمی حالاتو لپاره جوړ شوی چې کومه حکومتي جرګه ده د هغوی غړي سره لید کته کړی دي. او د حکومتي جرګې یو مشر چې حاجی زدګل نومیدو هغه ما سره خبرې کړي او د هغه چې کوم یو تقریر دی هغه ماته اگر لګلې دي نو په هغه کې چې هغه مخې ته د وزیر اعلی ناس دي نو هغه ته دا ویل چې په کورمه کې کم هور لګیدل دي دا هور چې کمړ نشولو نو دا به ټول پاکستان ته خور شي. او هغه دا مرته ویل دي جرګه چې دی دا د حکومت په زور چلیږي خو حکومت کمزور دی. نو هغه دا ویلو چې معاهده شوی دی د مری معاهده ذکر ورته وکړل په هغه کې د لارو حفاظت پاړه بنې د زمکو حل د پاره او دغه شانته بدرک خلکو آبادی په حواله سره چې کم شکونه دي هغه ورته وریاد کړل او دا ورته ویلو چې د هر څو خو شیبي دي خو د حکومت لا خو د عملی کېدلو چې کم کار دی هغه تر اوسه نه دي شوی. نو علی امین نه چې کم دی دا پښتنه هم شوله چې کوم الته سوزول شوی کورونه دي او دغه شانته په علاقه کې د اپریشن او د دین علاوه چې په سوشل میډیا باندې چې څوک دغه نفرت خوروي دا غوي خلاف کاروایی غوښتنه هم وکړله. نو علي امین د دې جواب چې صدا سي ورکړی دي چې هغه ته دا ویلي چې موږ بالکل ذمہواری او موږ په خپل ذمہواری کې لاکو ته کار اخستی دي او هغه دا هم ویلي دي ورته چې د آرمی ځواک مشران ناشتي دلته هغه مخامخ ورته اشاره وکړه او پولیس هم ناشتي دا سمره هم لاین فورس ادارې چې کم دي د هغوی مشران نه ناشتي هغه ټول موجود دی. غوېلو چې زور ته دا اختیار ورکوم چې څوک هم امن خرابوي د هغوی خلاف د اکشن واخلي. نو دا ټول صورتحال دی خدا چې کم دزبندی شوی دا نو د دې وروسته په کورمه کې اوس موبایل سیګنل بحال شوی او دا شانتي پی ٹی سی ار یعنی کې ڈی ایس ایل انټرنیټ چې کم دی هغه هم بحال شوی دی. البته لارې چې کم دی هغه بند دي او سبب کتل شي چې دا چې کوم
تاسو د نورو معلوماتو نه تاسو په نور خبرونه کې به نور معلومات مې وردونکو سره شریک اوس ورزو نور موضوعات ته لیوې د میروست
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د شمالي وزیرستان د بکاخیلو خلکوای حکومت ته وسلوالو خلاف چې کوم عملیات په دیروستیو کې شروع کړي لوجه د خلکو ژوند غزمن شوې ده. دوی نن په بکاخیل منډه کې د احتجاج په توګه راټول و ویناوي وچې یو ورځ وړاندې د وسلوالو پر ضد په حکومتي عملیاتو کې یو لسی کس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. بل په لومړي تیسر چینی بیا مشال لډیو ته وای چې تیر ورځې په عملیاتو کې لس وسلوال وژل دي. نور حال د عمر وزیر
د باکا خیلو اوسیدونکي وایي چې سیمه کې فوج وسله والو زیات هدفي عملیات پیل کړي چې عام ولس د ځاني مالی تاوان سره مخ شوي. دوی باکا خیل منډي کې نن احتجاج پیل کړ او وایي چې پرون غوډه باکا خیل کې وسله والو زیات عملیاتو کې یو عام کس وژل شوی، دوه ژوبل دي، چې د مړي خاورو ته سپارلو اجازه هم ورته نه کیږي. د غونډې ګډونوال وایي چې هلته ګرز بندیز دی، خلک په کورونه کې ایسار دي. نن سحر هم امنیتی ځواکونو عملیات تو شیلینګ کړي د ستونزو سره مخ دي. د غونډې یو ګډونوال ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې فوز د سوبرزو نه د غلطه کاروایی پیل کړي. پرون د عامو خلکو کورونا ډنګ شوي، په ډزو کې وژل شوی ځایي کس خاورې ته نشي سپارلی. عام ولس ولې ځورولې شي؟
دوم اورېدو چې بابا کې خل کې د فوج عرب نصر چې پرشن شي ریښوای دی، جوز نه غشلینګ کې جی ور سره ټینګ تھا یو غنا باد نور غټه وسته استعمالی جی نش دا خاص کې چې دولته پارین مشته مړی شوی دی، ځنه کسون زخمی شوی دی. نش خاص کې چې لشکري ریلیف روکړل شي، چې مش دا مړی شاخي خال کو غون پکې رینا کې سور دی، شزینا دی پکې، بوډا غون دی پکې، ځنه بیمورون دی چې هسپتال تا وړل غوډي فټول لیارې تا لې شوی دی. خال کې انتهایی تشویش سره مخ شوی دی، ذهنی خراب شوی دی. پرشن دا کوم خو په چار دوی چې عام به ګناه خلک دی وشتل دی واه ټکاول نه وداري دلته ډیر به ګناه خلک والی دی ټکاول یی دی کنه.
امنیتی او استخباراتی ادارو چارواکو په گاش په مشال ریډیو ته ویلی ول چې بکا خیلو کې وسله والو زید پرونی عملیاتو کې لس وسله وال وژلی، دوز د کون کې هم ژوبل شوی ول. دوی دا هم ویلی چې د غلطه د یو وسله وال کور یې ډنګ کړي. خدا غونډه ګډونوال وای چې یو عام کس وژل شوی، دوه ژوبل دي، او د ولسی وګړو دوه کورونا یې ډنګ کړي. د غونډه یو بل ګډونوال ملک شرولی خان غونډه ته خپل وینا کې وویل چې فوز عملیاتو کې د دوی د سیمه ګڼ کسان نیولي، عملیات چې د چا پر ضد دي هغه نشته، عام خلک زوروي، ناروغان ته روغتونونو نشي رسولی.
ځنې کسون یې نیولي دي، دا کسونو چې دې تللغه دیوې ځون سره روان کړي وي، چې انساني ډالې زنه جوړ کړای وو او په دې باندې تشدد ها کړای دی. دې چې چا سره برسره پیکار دی، ا خلکو رپوش تی دا پتا نشته چې ا خل چیرې دی. کمیشتو ضرورت ته اوزی دلته احتجاج کی خو عام خل ته چې ما دوه بشتو تکلیف ور کوي. مشرون دا جامه شي سره پدا کې داسې بیمورون شته چې هغه هسپتال ته درېمي، پدا کو چې کما دوه د ایمرجنسي کې سیناوی هسپتال ته خل درېمي خو تلای نشي. ڈی سی کمشنر سره خبره وکي، آی دی بریگیڈیئر سره تو کو یار کو لاو کو زندگی ضرورت دی چې کما دو آغ خال ته نه ملاو کېږي، آغا ورازوت شي او دا بے گناہ خال کې شي نیولای دی. دغه مطالبه وکي
د باکا خیلو دغه احتجاج پاړه فوز او حکومت لا سن نه دی ویلي. البته بیگاش په فوزی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه دي، دا غوی پټن ځایونو د منځوړلو په مخه یې عملیات پیل کړي. لس وسلوال یې پرون ماښام پورې وژلي، خو ځایي خلک وایي چې عام ولسی وګړي د مرګ ژوبلې سره مخ دي، په کورونو کې ایسار دي. د عامو خلکو بنیادي حقونو خیال دې وساتي او د دوی احتجاج به دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع د ګومل اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې بد امنۍ حالاتو د سیمې د خلکو ژوند سختو مشکلاتو سره مخ کړی دی. حکومتي چارواکي د سیمې د امنیت په خکولو کې پاخه ګامونه نه پورته کوي، خو د ټانګ ضلع چارواکي وایي د سیمې امنیت تژمن دي او په دغه اړه هدفي عملیات هم ترسره کوي. اشتیاق مسجد رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع ګومل او سیدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې د بدامنۍ حالات د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړای دی او حکومتي چارواکي د سیمې امن حالات شکاولې د پوره سګ ګامونه نه پورته کوي. د ګومل سیمې یو سیدین کې غیاث الدین د بدامنۍ دغه حالات په دارنګ بیانوي.
ہم لوگ حکومت نه غوړي چې دلته راځي خلک امن رکو او چې مستبن اقوات به حال شي پریږي خود دې به حال شي.
د ګومل سیمه یو مشر شوکت علي ویایي چې حکومتي چارواکي یې په سیمه کې د بدامنۍ حالات په واجه د خلکو مشکلات نه خبر کړی دي، خو چارواکي یې د دوی په خبره غوږ نه ګراوي.
اوس حالات دور درجه تر رسیدلي دي چې د ډرون حمله د ګومل په علاقې کې د کوټازم ایریا باندې د ډرون حمله هم شروع شولې، لکه د ډرون کیمرې نه بمونه په باندې چیږي په خلکو باندې، او انتظامیا بالکل دا خبره داسې نه ګڼي چې ردا وام وزل کیجی استل کیجی. موږ وخت په وخت باندې احتجاجي مظاهره کړی دي، موږ روډونه بند کړی دي، موږ هم نامان ډیر ضروری ده، موږ د سی له کور وتاي نه سول، مازیګر سره پولیس پاره نه وزي به د ما دي پاره دای چې مبارزه کوي د ما به دای چې دفاع وکړي، چې مازیګر سره د تاه بند کی غوړې شي چې بیا د جنگل قانون شروع شي، او موږ د مشالې دی په وسطت سره حکومت نه پښتنه دا ده چې موږ ته هم نامان زر تر زر به هر
د ټانک ضلع انتظامیه و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د ګومل سیمه سره په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره پوځ او پولیس ګامونه پورته کړي دي، خو د ګومل سیمه مشرونه دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو یې د سیمې امن حالات زر ښه نه کړل بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
دا سیال کې چې دا مهال خیبر پښتونخوا د نامنې د سپو سره مخ ده. د یادې صوبې گورنر فیصل کریم کندی هلته د امنیت په موضوع د باس لپاره د ډسمبر په 15مه ټولګوندیزه غونډه بللې ده. نوموړي پرون په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان سره یو شریک خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې ده چې په غونډه کې د ګډون لپاره به تحریک انصاف په ګډون ټول سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکوي او د غونډې سپارښتنې به د مرکزي حکومت سره شریکوي. نور معلومات شبیر احمد چا اندر کوي.
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی او د عوامی نیشنل گوند مرکزی مشر سینیٹر ایم ایل ولی خان د جمع پورز ولی باغ چارسدہ کې اعلان وکړ چې په 15 دسمبر با گورنر هوس پیښور کې د صوبې او بیا په خصوصي توګه د کرم پامنوان ټول گوندیز غونډه کوي چې پکې با واکمن گوند پاکستان تحریک انصاف ته هم بلنه ورکوي او وایي دغه وړاندې با په 2 دسمبر د کرم دوره هم کوي.
هماره صوبه میں ایک آگ لگی ہوئی
زموږ په صوبه کې هور لګیدلې دي وینې تویږي سچ په کرم کې وشو زمو خلق شهیدان کړل شو ټپیان شو د دې سره سره د ډیر اسماعیل خان نه واخله تر کوارټ امن او امان صورتحال وګوره هغه د میډیا نه سپټ نه دی. په دې اړه ما پریکړه کړې ده چې گورنر هوس په خبر کې به په 15 تاریخ یو ټولګوندیز غونډه راولو چې پکې به د امنیت او د صوبې حقوقو او د صوبې د وسایلو په بابل خپل کوکینو او د دې د هوارې لپاره به خبرې ترې کوو او هغه خبرې به بیا مرکز لې اوسو
مرکز کې پاس جائیں.
نوموړي جاتوي کچره د ترهګرې مخنیوي لپاره قامي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان باندې په صحیح توګه عمل درآمد شو نو داسې حالات به اوس نه وو.
جب نېشنل اکشن پلان پې منون عمل درآمد هوگا
چې کله په نېشنل اکشن پلان منون عمل درآمد وشي نو زما په خیال زموږ زیاتره کشالې به هواري شي. تر کومه چې تاسو د نظر ضرورت مطابق دا ملک او دا صوبه چلوي نو دا د مسلو حل نه دی. خو دا خبرې چې تیر وختونه کې به ویل کېدل چې افغانستان کې کم اور لګېدلی دی دا خیبر پختونخوا ته راغلی نو دا اور د دې نه وړاندې نشي تللی. خدای دې نه کړي مونږ نه غواړو چې خور شي. خو دا ډیر اسماعیل خان نه بکر ته نشي تللی. میاوالې ډیر اسماعیل خان څه ډېره لرې ده. مونږ دا نه غواړو خو وایو چې دا اور همدلته مړ کړل شي او مونږ ټول لبا په شریکه دې کې کردار لوبول وي او مونږ ټول لا کېناستل دي او د دې مسلې حل راوستل دي.
هم سب نے بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنے.
دا عوامی نیشنل گوند سینیٹر ایمل ولی خان هم دا خبره تکرار کړه چې باید د صوبې امن لپاره ټول یوځای او سنجیده شو ځکه د دوی په وینا په پښتنه او بلوچ سیمه یو وار بیا یو خطرناک جنگ منصوبه جوړیږي باید د دې مخه ونیسو.
ایک نئے جنگ کی تیاری
دا یو نوی جنگ تیاری روان دی په کم جنگ کې چې یو وار بیا د پښتون قوم په شمول بلوچان تباہ و برباد بشي او زه وایم چې دا ریاست او د دې ریاست چې کوم واکمن ادارې دي هغوی له په دې پوهېدل پکار دي ځکه دې حالاتو نه موږ وړاندې هم تیر شوي خو وړاندې والا دومره خراب نه وو کم چې دا راتلونکي دي
جتنے خراب آنے والے.
په صوبه کې د گورنر راج لګولو د ګنګوسو پاړه گورنر فیصل کریم کندی ویل چې دا سه هیڅ خبره د دوی سره تر اوسه چا نه ده کړې او نه تر دوی خبر دی. خو زیات کړه کچر د صوبې حالات ډیر خرابېږي نو مرکز سره آئینی اختیار شته دی چې گورنر راج ولګوي. خو بیا ایمل ولی خان زیات کړه چې گورنر راج د دې صوبې د مسلو حل نه دی، باید صحیح حل راوستل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې وسلوال بریدونه زیات شوي، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې خیبر پختونخوا ته د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره 650 روپۍ ورکړې دي. نوموړی وایي د خفګان خبره دا ده چې صوبایي حکومت لا د ترهګرۍ ضد څانګه هم نه ده فعاله کړې. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې وفاقي حکومت ورته د کال 2010 راهیسې د جنگ ځپلو سیمو د بیا ودانۍ لپاره خواوشا 650 روپۍ ورکړې دي چې خرڅې کړې دي، او د ترهګرۍ ضد څانګې د بیا پیاوړي کولو لپاره د روان کال په بجټ کې 100 روپۍ ځانګړي کړي. نور معلومات له شاهین بنری.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت ته د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره 650 روپۍ ورکړي دي. نوموړي د نومبر 23 په اسلام آباد کې په نېشنل ډیفنس یونیورسيټي کې یوې غونډې ته د وینا په وخت زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا ولس د ترهګرۍ ضد جګړه کې قرباني ورکړي دي، خو حکومت تر اوسه په صوبه کې د ترهګرۍ ضد څانګه یا کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ نه دی فعال کړی.
تقریباً 600 اربع روپے جا چکے ہیں کے پی میں.
خیبر پختونخوا تا خواوشاش 650 اربع روپے تللی دی. زمونږ ډېر خوګه صوبه ده، ډېر خسته سیمه ده، او زمونږ د هغه ځای خويند رونه ډېر زړور خلک دي، دا غي ډېر قرباني دي. خو زه دا پختنه کوم چې دوی ته د قومي مالیاتي کمیشن د لاندې د ترهګرۍ ضد جنگ لپاره 650 اربع روپے ورکړل شوی دي، او تر اوسه لا په پیښور کې د ترهګرۍ ضد څانګه نه ده فعال کړې
یا کاؤنٹر ٹیرن ڈپارٹمنٹ وہ نہیں بنا سکے پشاور میں.
خو د خیبر پختونخوا حکومت دغه تورونه رد کړی دی او زیاته کړی دا چې د ټورو ننګونو او نامنه باوجود ورلا مرکزی حکومت د بجلی او اوبو په خالص منافع کې خپل برخه نه دا ورکړي. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر بیرستر محمد علی سیف اویل چې په کال 2010 کې په مرکز کې د پیپلز ګوند حکومت د جنگ ځپلو سیمو د بیا ودانۍ لپاره دغه 650 اربع روپے منظوري کړې وي چې د بیا ودانۍ په کارونو یې خرڅ کړي دي.
دا هغه پیسې دي کوم چې په سواس کې اپریشن شو په 2008 او 2009 کې. دا هغه کې ډېر انفراستراکچر تباه شو، د خلکو کورونه او پراپرټي تباه شو، پرایویټ او سرکاري. هغه دا هغه بحاله د پارا فیڈرل گورنمنٹ د ریکنسټرکشن کوم مد په هغه کې دا پیسې ورکړي. دا ډو ورکړي دي، دا سې د ځان لګیا لري. دا هغه ټایم کې سمځي کې هغه ټایم خو د پیپلز پارټي حکومت او د تر هغه غیر خلاف کومه پخپل ادا دي تقریبا 100 اربع روپے په دې کال کې د پولیس لپاره او د کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ د سپینسن کولو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت په بجټ کې لوکیټ کړی دي. موږ ته څو فنډ ملو شوی دی، هغه نه موږ زیات په کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ لګولې. زموږ کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ فعال هم دی.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا په باجوړ، خیبر او جنوبي ضلعو کې د امنیت وضع خرابه ده او په عادي وګړو او امنیتي سرتیرو بریدونه ډیر شوي دي. خو د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د سیاسي اختلاف له کبله د یو بل سره خکر پخکر دي. صوبایي حکومت د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره د پانګو د کمی ګیله کوي او وایي چې وفاق ورلا په پخوانیو قبایلي سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره هم پوره پانګې نه دي ورکړې. په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي رفت اورگزی وایي چې په مرکز کې د چا هم حکومت راغلی دی، د خیبر پختونخوا ستونزې په پام کې نه دي نیولې، او د بجلی او اوبو د خالص منافع په ګډون ورته د تماکو د مالیه په مت کې هم خپل برخه نه ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې چې کله په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف خپل حکومت هم وو، نو خیبر پختونخوا ته خپل برخه نه دا ورکړې.
عمران خان خو خپل چې دی لکه دلته دا تورخم ته راغلی او چې وزیر اعظم وو، خبریالانو هم هغه ته سوال وکړو چې دا ولې مطلب خیبر پختونخوا ته پیسې نه ورکې، دا چې کوم زموږه بجلی په مت کې پیسې بقای دي. هغه دا وایي چې ولې زه په پنجاب باندې کټو لګوم. ګوره دې ته تیار نه وو چې هغه مطلب دی لکه پنجاب خفه کی. دا ډیر سنجیده معاملې دی په دې کې چې دا هر یو حکومت موږ سره ډیر ظلم کوي دا زموږ حق دی دا زموږ خپل پیسې دي او په دې وخت کې زموږ معاشي حالت ډیر زیات خراب بندي کنه صبح مطلب لکه قرض په موږ تقریبا 1000 ارب پر موږ پیسې قرض رسیدلی دی په دا تیر مطلب لکه د درې حکومتونو کې
دا یادونه وردا چې دا محل خیبر پښتونخوا او بلوچستان د وسلوالو ډلو لخوا د مخ په زیاتیدونکو بریدونو سره مخ دي وفاقی حکومت روانه میاشت په اسلام آباد کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې په بلوچستان کې د عملیاتو منظوري ورکړې ده او صوبایي حکومت د صوبایي اپیکس کمیټې په غونډه کې په روانه امنیتي وضع خبرې کړې دي په عین حال کې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د صوبې د امنیت په موضوع یو ټولګوندي غونډه هم رابللې ده
د شاهین بنری د امدی رپورت سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې نو رپورټونه وروسته اوس ته خبرنو لنډیز د خیبر پښتونخوا په بنو کې د بکاخیل اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې فوز د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي چې لامل عام ولس لزانی او مالی توانونو سره مخ شوی دی دوی په بکاخیل منډه کې سرلنن احتجاج پیل کړي وایي چې یو ورځ مخکې په غوړه بکاخیل کې د وسلوالو پر ضد عملیات پر مهال یو عام کس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو چارواکو تیر شپه مشال لډیو تویل چې په بکاخیل کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال لس مشکوک وسلوال وژل دي د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د صوبې پر امنیت د بحث لپاره د دسمبر په 15مه ټولګوندیزه غونډه اعلان کړې ده نوموړي دا اعلان نه پرون په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر مل ولی خان سره تر لیدو کتو وروسته شریکي خبري غونډه ته د وینا پر مهال وکړ په کورما کې د حکومت په منځګړیتوب پر اوربان سربیره د سنیان او شیعهګانو ترمنځ خل سیمو کې د ډزو رپورټونه دي خو په سیمه کې د مشال رډیو خبريال وایي چې په د کورمې په زیاتره سیمو کې اوس امنیت مخ په خکېدو دي او ډزبند عملي کېږي لګیا دي د اسلام آباد د ترهګریز عدالت د نومیالي خبريال متي الله جان په ضمانت د خوشي کول امر کړی دی د نومبر په 13مه یعنی نن په عدالت کې د خبريال متي الله جان پر ضد نشي توکو ترهګری د قضیې اوریدنه وشوه تر اوسه معلومه نه ده چې تر ضمانت وروسته متي الله جان لبند خوشي شوی دی کنه د افغاني سری مشت ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده له چین د بیړنۍ او وړینو مرستو غوښتنه وکړه د غي ټولنې پرون پر خپل اکسپانه لیکلي چې د افغاني سری مشت ټولنې لپاره د طالبانو مشر شهاب الدین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو دغه مرستې غوښتي دي اسلام پالو د دوی د ترکیه ملاتړ لرونکو متحدین پرون د شام دویم خار حلب ته نه نوتی دي د په داس حال کې دا چې دوی د ایران او روسیې ملاتړ لرونکو حکومتي ځواکونو پر ضد بریټ فایل کړه درنو ریدونکو د خبرونې دوه منیمای تر ورسېد کو وخت لري را سره پاتې شي ځکه دلته هم مهم رپورټونه دي پهل بعد یو نړیوال رپورت نو کو د سوری د بشري حقوقو ساري او بنسټ وای فراتیا غیانو د حلب خار پر اکثریت برخو ول کټینګ کړی دا په برتانیا کې د ډیره دغه بنسټ په وینا ل 2014 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د سوری د حلب خار پر بندرونو د روسي هوایي حمله پایل شوی دی د سوری د حکومت یاغي ډلې وای تیر چهارشنبه د دولتي ځواکونو د راکټي حمله په جواب کې عملیات پایل کړی دي نو تفصيل د سالم احمد سالینا
له څوکلنې وقفې وروسته د سوریې له ځینو شهرونو د تازه نشوتو او ځینو ساحو ته د افراطي وسلوالو د ننوتلو خبرونه ورکول سوي دي په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن شنبه ویلي چې افراطي یاغیان اوس د حلب شهر پر اکثریت برخو ولکه لري دغه بنسټ له 2014 میلادي کال وروسته د حلب پر بندرونو د روسیې د هوایي حملو خبر ورکړی دی د سوریې د یاغیانو د ډلو مشري د هیئت تحریر شام په نوم یو افراطي سازمان کوي د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي هیئت تحریر شام او متحدو فرقو یې په حلب کې پر اکثریت ساحو دولتي مرکزونو او زندانونو ولکه ټینګه کړې ده د دغه بنسټ په وینا د حلب والی او امنیتي قومندانان د ښار له مرکزه وتلي او دولتي ځواکونه هم د ښار څنډو ته وتلي دي د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د دغه یاغي وسلوولو د مخکې تک د مخنیوي لپاره روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد اومده متحده ګڼل کیږي تیر شپه پر دغه ښار له 2014 میلادي کال راوروسته خپل لومړی هوایي حمله بیا پیل کړی د یاغانو دغه عملیات د سوریه په کورونې جګړه کې د پام وړ زیاتوالی شي. دغه جګړه په 2011 کال کې پایل شوه چې په وروستیو کې د جګړې لومړی کرښې نسبتا آرامې وې. هیئت تحریر شام د سوریه په شمال ویدیس کې د وسلوالو یاغانو یو ځواکمنه ډله ګڼل کیږي. د سوریه په شمال ویدیس کې دا تازه جګړه تیره چهارشنبه پیل شوه او د حکومت د اپوزیسیون متحدو ډلو د دولتي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړه. ملګری ملتونه وایي د جګړو له پیل سره شاوخوا 14,000 کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار بنسټ وایي په دغو جګړو کې ټول ټال 301 کسان وژل شوي چې 28 تنه یې ملکیان دي. د سوریه د اپوزیسیون ډلو تیره چهارشنبه د خپلو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ او وی ویل چې دغه عملیات د سوریه ولسمشر بشار الاسد ته د وفادارو ځواکونو د توغندیو د تازه حملو په ځواب کې سوي چې تر ډیره ملکی ساحې په نښه کړي دي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد چې روسیا او ایران ملاتړ دي په تیرو کلونو کې توانېدلې چې له یاغیانو د دغه هیواد پر دوه پر درېمه برخه کنټرول وساتي. د سوریه بل شار ادلب چې د حلب شار په جنوب ویدیس کې پروت دی په جګړه ځپلې سوریه کې د یاغیانو عمده مرکز ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف پر ضد د طاقت استعمال په اړه د نړیوالو لخوا کیدونکې نیوکې رد کړې دي. د بهرنۍ چارو دفتر ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې نړیوال په پاکستان کې کیدونکو پیښو په اړه تبصرې کوي خو دوی بشپړ معلومات نه لري او له وضع خبر نه دي. نو تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف خلاف د طاقت استعمال پړه د نړیوالو نیوکې بې ځایه بللې دي. په 9 نومبر په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوچ جرنلستانو ته وویل چې په پاکستان کې د اوسنیو پیښو په اړه بهرنۍ نړۍ تبصرې کوي خو نیوکې کوونکي خلک مکمل معلومات نه لري او په حالاتو سم نه پوهیږي. د تحریک انصاف غړو د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان د زندان نه راخوشي کولو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کولو خو پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د 6 نومبر په شپه د دوی په ضد عملیات وکړل. یو شمېر یې ونیول او نور یې شړل. د بخښنې نړیوال سازمان د دې پیښې د شفافو پلټنو غوښتنه کړې ده. دغه شان د امریکا د کانګرس غړو هم د دې غندنه کړې ده خو ممتاز زهرا بلوچ په خپل اونیز بریفینګ کې دغه نیوکې رد کړې. تحریک انصاف ادعا کوي چې ګڼ شمېر غړي د عملیاتو په مهال وژل شوي دي خو د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ او د اسلام آباد د پولیسو مشر علي ناصر رضوي دغه ادعا رد کړې ده. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشواڼي مشال رادیو ته وویل چې د خارجه دفتر ویاند سرګندونې د ځمکني حقیقتونو خلاف دي.
فارن افیسا یا د حکومت حجکم موقف ته د پی ٹی آئی درنه حوالی سره نو دا بالکل زه هو کم سے کم دې سره اتفاق نه کوم ځکه چې دا بالکل حقایق یا د گراوند ریالټی زغه دا بالکل لغه خلاف تا ځکه چې حکومت ډیر بربریت مظاهره کړ دې او کو ګوري نو سمره چې آزاد مبصرین دي یا آزاد میډیا دا نو اغي هم دې منی ډیر زیات تنقید کوي ځکه چې دا بالکل په پر امن خلکو منی پر امن پروټیسټر منی پی ٹی آئی غوړ کړو او بالکل هغه چې کوم دې کنه بغیر د اصلي نه او بغیر د صدغه نه هتھیار نه هغه منی ډایرکټ فایرینګ شې دې.
د خارجه دفتر ویاند دا هم اول چې حکومت ته تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ ډول خبره اتره نه کوي. د حکومت ته ادعا تر مخه دا تحریک انصاف ته احتجاج په محل دوه د پولیسو او سلور د رینجرو سرتیری هم وژل شوی دي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال رادیو ته وویل چې د احتجاج په محل د مرګ ژوبلې کرش میره تر اوسه نه ده معلومه.
په وزارت خارجه ترجمان کم پریس بریفینګ چو پرون نو بالکل پاره کې ډېر کالونو شو وسنه کریک ډاون چو په اسلام آباد د حکومت واقف خدا او چې دا یو خدا کم جلوس تراتلو یا کم درنه چکه دا په ډی چوک باندې د اسلام آباد دغه حواله سره د های کورټ یو حکم هم راغلی چې دلته درنه غیر قانوني ده. دا غیر د ختمول لپاره د حکومت چکم کاروایی وکړه پاره کې د برګ جوب لیټلا تمراله موب منیجمنت ډېر ګران وی نو پاره کې لازمی خبره ده چې کیژوالټیزم کېږي خلک هم ځخ کېږي نو تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات راغلي دي نو کیلکولیشن چې موږ وکړو نو دا تقریبا د 58 والا د لسو پورې دا کیلکولیشن راغلی.
حکومت په تحریک انصاف د پرتشدد احتجاج تور لګولې دي او د ګوند بنسټګر عمران خان په شمول د 15 اویا مشرانو خلاف مقدمه ثبت کړې دي. د بلوچستان صوبایي اسمبلی په تحریک انصاف د بندیز لګولو قرارداد هم منظور کړی دی. دغه یو قرارداد د پنجاب په صوبایي اسمبلی کې هم جمع شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.
د پاکستان د بشری حقونو ملي کمیشن ویل دي چې یورپ ته په غیر قانوني توګه د تلونکو کسانو په فیرس کې پاکستان پنځم مقام ته رسیدلی دی. په دې رپورټ کې مخکې ویل شوی چې 2021 کال په نسبت د 2023 کال تر اکتوبره له پاکستان نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د تلونکو کسانو شمیر کې 283% زیاتوالی راغلی دی، خو په تیر 2023 کال کې په غیر قانوني توګه یورپ ته د تلونکو پاکستانیانو په شمیر کې نور زیاتوالی راغلی چې دا ډول پاکستان پنځم مقام ته ورسید. په خپور شوی رپورټ کې د غیر قانوني تګ لاملونه اقتصادي ستونزې، بیروزګاری، ګرانی، ترهګري، سیاسي بې ثباتي او ښوونې او روزنې د کمو امکاناتو نشتوالی ښودل شوی دی. په دې اړه اسما ګل رپورټ لري.
د کوز در یو 28 کلن ځوان چې نه غوښتل نوم یې سرګنشي مشال ریډیو ته ویل چې هغه څو ځله هڅې کړي چې په غیر قانوني توګه د پاکستان نه بهر لاړ شي، خو بریالی شوی نه دی. نوموړي ویل چې قانوني لارې ځکه نه د خپل کړي چې دومره مالی وسایل نه لري.
مونږ لاړو کوټه ته، کوټه نه هلته کې مونږ ایجنټ شوت کړو، تفتان ته ویړو، تفتان نه ایران ته، ایران نه بیا مونږ په ایران کې ونیولې شو په تهران کې، بیا مونږ له 24 ورځې جیل لا کو، بیا را پرېښودو، بیا پاکستان والو ورکړو په بارډر باندې، بیا هغوی را پرېښودو. چا کم ماحول مال ته ویلو نو ما وی چې یاره زما دا یاد نو زه به قطعا بیا په دې لار روانه شم. ما خو خدای شته دا سوچو چې زه به خلکو ته مخکې نصیحت کوم چې چرته هم خپل یا خپل بچی یا خپل ورور یا نور څوک چرته هم په دې لار ونه لېږي.
بلخوا په ایتالیا کې میشت مردان اوسیدونکو شاهد علي چې اته کال وړاندې په غیر قانوني توګه یورپ ته تللی وایي کس هم په دې کې بریالي شوی، خو هغه کسان چې په قانوني لارو یورپ ته ځي له دوی سره هیڅ برابرې نه لري. هغه نور خلکو ته مشوره ورکوي چې خپل ژوند په خطر کې وانه چوي او په غیر قانوني توګه دې سفر نه کوي.
دا غولای په د کم چی ویزو باندې راشي یا کم په ورک پرمټ باندې راشي یا بل په سټوډنټ ویزا په دیسی ټایپ راشي نو او ته بیا ډیره سنتیا غل هغه سره خلک کومک کوي، حکومت شو یا د سیو سیستم ولې جاو په لیګل راغلی کنه لیګل کار لکه دیسی سو خو خیم نه او دلته جراش نه بیا وته ډیره ګران لکه سو ګر ریسپیکټ وته نور کوي بدن کی یا په دی کچاک لار باندې راځي د زیاتې کوي ځان سره ډیر زیات زیاتې نو خبي چې دور لیګل راشي په ویزټ راشي په سټوډنټ راشي په ورک پرمټ راشي.
بلخوا په فرانس کې میشت عطاالله خان چې قانوني لارې خپله کړې ده وایي چې غیر قانوني مهاجرینو لپاره نه د روزګار واضحه موقع وي او نه ورته مناسبه تنخواه ورکول کیږي. هغه زیاتوي چې داسې قسمه کسانو ته د حکومت هیڅ ډول مرستې نه وي چې د هغوی ستونزې لا پسې ډیریږي.
بلا ٹائم دی جیلونو کی تیر کی پا کیمپونو کی تیر کی داغنا پس چکلا دا خلق دل تر اورسی نو پا داغا امید اور اورسی چی یرا زمون با فیوچر جوڑ شی نو داغا زی کے بیا لس لس کالا و دولس دولس کالا خپل ڈاکومنٹس تا ویٹ کئی چی کم آگوی تا نمی لوی گی آگئی سوک ڈیپورٹ شی سوک بغیر ڈاکومنٹس نا لڑ شی سوک دل تا بیا ڈپریشن کے را شی سوک دل تا پاگلان شی کنا بیماران شی نو دیر عجیبا عجیبا سٹوریانی دی دی لیبیا طرف نا پا دی سیبانی خلق اکثر رازی کنا نو آگت بیا دا دوین ډیر زیات ډیفیکلټیز ولې چې وو بولا را ده هوا والا بوټ هی بس پاګه باندې 50-60 کسانی کې نه ولې انجن بس سٹارټ کیو را دي کوي کی کنه نو کا اور رسیدل کو نه رسیدل.
پاکستان د مهاجرت څنګه د سیړنو یا بیورو اف امیګریشن اند اورسیز امپلویمنت د ریسرچ څنګه مشر اسد الله خان مشال ریډیو ته ویلي چې بهر ته په غیر قانوني لارو تلونکو کسانو ته د خپل کړنو د خطرو بشپړه اندازه نوي. هغه ټینګار کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید د خلکو د پوهاوي لپاره عملی ګامونه پورته کړل شي.
گورنمنٹ خود دغه مخنیوی لپاره خپل پوره کوشش کوي. د دې علاوه بیورو اف امیګریشن اند اورسیز امپلویمنت چې کوم دی دوی خپل خپل کوشش کوي چې دوی د بهر ملکونو نه خاص کر د یورپ نه زیات نه زیات ډیمانډونه چې کوم دی مین پاور والا هغه راوړي او هغه سره دوی چې کوم دی دلته نه خلکو ته امپلویمنت ورکي او د دې نه خلک هغه ایکسپورټ کړي. تیر کال کې زموږ سره یو کې چې کوم دی هغه په 1 نمبر باندې دی په مین پاور ایکسپورټ کې. دومره خلک چې کوم دی زموږ بیورو اف امیګریشن اند اورسیز امپلویمنت سره ریجسٹرډ شوی دی. رومانیا چې کوم دی هغه په 10 نمبر باندې دا
د بشری حقوقو ملي کمیسون کې سرګندونه شوې چې د 2021 نه د 2023 کال کې تر دسمبر میاشتې پورې له پاکستان شاوخوا 8,878 کسان په غیر قانوني توګه یورپ ته تللي دي. دې حالت ته د رسیدو اصلي سبب راپور کې د هیواد اقتصادي او سیاسي بې ثباتي، د روزګار نشتوالی او د زده کړو محدودو امکاناتو په توګه په ګوته شوې دي. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا ل کراچۍ نه رپورٹ لرو ل هغه خار د خیبر پختونخوا او بلوچستان او د هیواد نور برخو ته د مسافر او گاډو چلونکو اتحادی مشران وای چې د سین حکومت په کراچۍ خار کې داننه د بسونو اډې او دفترونو تړې او غواړي چې دوی خپل اډې ل خار بهر یو شخصي ځای ته ولیکدوي. د اتحادی مشرانو یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې سن های کورټ د دوی په حق کې فیصله کړې خو حکومت نه مانی. بلخوا د ترانسپورت وزیر شرجیل انعام میمن ویلي چې دا پریکړه په خار کې د نن نه د ټرافیک نظام د خکولو په موخه کړې ده. ل کراچۍ خار د مشال لډو خبريال نیاز علي رپورت لري.
د خبری غونډې په محل د یادی اتحادی یو مشر رحیم داد مسجد بیا مشال لیډیو ته وویل د سن حکومتي په زور د کراچۍ خار دننه د بسونو اډې او د ټیکټو خرڅولو دفتری بندوي او په زور د خار سوراب کوټ سیمه کې یو شخصي ودانۍ تلیږي. د پوینا چې هغه یو شخصي ودانۍ د لوړه کرایاتري غواړي.
کراچۍ خار کې ټرمینل نشته سرکاري. مونږ حکومت ته دا درخواست کوو چې ته ټرمینل جوړ کړو. مونږ ټول ول ورزو په صلاح د سن های کورټ دا آرډر دی چې سو پورې سرکاري ټرمینل نه چې څوک په کم ځیناستي هغه بنه تنګوي. 2010 2018 2024 کې آرډر جاری کړی دی. دا غي باوجود دا اوس هغه دا چې تاسو دفتر بندې کې به دفتر خو یو دکان دی. سورلیز ټیکټ کټ کوم په خپل گاډي کې په خپل کاري هغه سوراب کوټ تړم بس په سوراب کوټ کې ولاړ دی. نو مونږ د حکومت نه دا درخواست کوو چې یا خو ته ټرمینل کول او کا چې مونږ هغه ته شپ چوپ سکون کې نو مونږ خپل ځای نه لاړ شي.
د یاد اتحادی جنرل سیکرٹری حنیف خان مروت بیا ویلی په خار کې دننه لګ تر لګا 2500 بسونو اډې دي او حکومت چې دوی کوم شخصي اډې تلیږي هلته یوازې اویا اډې یا دفتری چلی دی شي. نوموړي په وینا شخصي کمپنۍ د یو بس نه هر ورځ شپږنا تر 8000 روپو په حساب کرایا اخلي او دا د منلو وړ نه ده.
کراچۍ شهر چې 250 ټرانسپورټرانو وال دفترې دي او ټرمینل دي عدالتو نه تقریبا 1000-1200 ګاډي چې کومه پورا پاکستان ته زی ادغه چې عام خلک زی غریبان زی درمیان خلک زی ډیر ودانان خلک نه زی هغه یو یو بس والے شپش پر هو وا تا 1000 روپیا خلی له ترانسپورټر نه دا تقریبا 50-60 دو سرال ته زی نه دی ا باقی 250 وبا به کوم زی ته زی.
بلخوا د سن حکومت د ترانسپورټ وزیر شرجیل انعام میمن د نومبر په 19 بیا په کراچۍ کې خبری غونډې په محل دی وی پښتنې په جواب کې ویل په خار کې د نننه د لوی بسونو گاډو لامل خلکو ته تکلیف رسی او د دې لقبلا په سړکونو فشار زیاتیږي. هم د دې لامل د بسونو اړې د خار نه بهر انتقالوي.
جو به عوام کې مسائل هي جو یا ټرافیک کې ایشوز هي یا جو
دی وايي کومي چې د ولست تنزي دي دلته د ټرافیک ستونزي دي بیا د خار د نننه په سړکونو فشار وي او خلک پریشان کیږي. نو ځکه د ټولو بسونو اړې د خار نه بهر انتقالوي او د خار سره بعد سوراب کوټ بس ټرمینل پورې د سن حکومت لخوا ویډیا شټل سرویس هم چلیږي. ټرانسپورټرانو چې په سن های کورټ کې کوم نوټیفیکیشن خودلې د قانون لاندې دغه نوټیفیکیشن سن حکومت جاری کړی وو خو د قانون لاندې سن حکومت د هغه نوټیفیکیشن بیرته اخیستو اختیار هم لري.
وډرا کرنے کا اختیار قانون کے مطابق حکومت سندھ کا ہے.
شرجیل انعام میمن زیاته کړی چې په نوی بس ټرمینل کې بار ټرانسپورټرانو ته اسانتیا وی برابر وي. خود ټرانسپورټرانو اتحادی مرستیال مشر حبیب الرحمن بے مشال لیڈیو تویلی دا حکومت لخوا ٹاکلی شوی ٹرمینل کی ٹول گاڈو اڈو پرانستا ممکن نہ دا. باید حکومت تخپل پریکڑتا بیا کتن اوکڑی
مڑ دے حکومت نہ صرف انصاف گوڑو او دا وایو چ چار دیواری نہ چا سرمز کئی او قانونی او یہ چ سہولیاتی یہ تا دے دی بی کلاس لائسنس فوری طور ماندی ورکی او دا مسئلہ دے حل کی وہ ٹرمینل تا دے خلق نہ مجبوری سبب وای چ یو پمپ نہ تاسو پیٹرول چاو یو ہوٹل نہ مڑے خرو دا یو غلط روایت دا غلط روایت تے نہ چلی.
پین وخت کې بیا د بیالا بیلو ټرانسپورټرانو اتحادیو ګډي کمیټۍ مشر اختر سید خان به مشال لیډیو ته ویلي ک غوښتنې و نه منلې شوې نو د حکومت د دې پریکړې پر ضد به په لویه کچه احتجاج کوي. نو موړي په پښتون ملت پال ګوندونو مشرانو هم غږ کړی چې ټرانسپورټرانو ته په کراچۍ کې ورپی خستون زو د هواري لپاره باید خپل غږ پورته کړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په مردان کې د لمریز یا سولر انرژي په اړه نندارتون پای ته ورسید. په دې درې ورځنی نندارتون کې د کروندګرو د پوهاوي لپاره هم سټالونه لګول شوی. په دې نندارتون کې د فصلونو لپاره د سور او دوایانو کمپنیو خلک هم موجود وو. دا غوی وینا و چې په کار د زیات شمیر کې کروندګرو په دې نندارتون کې ګډون کړی وای. د مشال لډیو خبریال عظمت علي شاه هلته ورغلو.
ایکسپو کې د پاکستان بشمول د بهر هیوادونو کمپنو او کاروباریانو هم ګډون وکړ. د ایکسپو تنظیم کوونکو د سولر کمپنی یو انجینیر فواد خان مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی زیاتو بیلونو او لوډ شیډنګ عام اولس د ته اړ کړی چې د نمر پرانا چلیدونکو شیان واخلي.
خلکو دا ځان د پاره خپل آسان کړ چې موږ خپل مدد اف باندې ځان د سیستم ولګو چې زه بجلی زی یا بل ګران دینو دی وجه د لاسه موږ ځان ته پاره سیستم ولګو. دویم خبره دا ده سره چې دا سولر پینل پرایز هم لږ کم شوی دی، نو دی وجه د لاسه خلکو چې راشه چې د موقع نظر ته زر مو فائدہ واخلو. اسنه بیا ګران شیدا خو پاکستان دینو درې سپت هم نه لګي اپ ډاون کې دی شي کنه، او سولر پرایسز دا پینل پرایسز چې کم دي دا ټول پر ډالر باندې انحصار کوي کنه، چې ډالر کا ته شو نو درې پرایز هم لاندې شو ډالر بره شون درې پرایز هم بره.
ایکسپو کې د کروندګرو لپاره د پوهاوی او د بیلابلو تخمونو دوایانو سټالونه هم لګول شوی وو. ایکسپو ته راغلی اګریکلچر ریسرچر شیرالم مشال ریډیو ته ویل چې د اقلیمی بدلونونو وروسته دا وطنی تخمونو پیداوار کم شوی، نو اوس کاروندګرو ته د هایبرید تخمونو د کرلو پوهاوی ورکوي.
مین وجه دا ده چې زمیدار وي چې رمغل پروډکشن زیات کی، پروډکشن صرف هایبرید سیټ کی، اور دې سری سری چې کوم دا یو ارلی مرزي لکه مخکې چې په کال کې مونږ یو فصل او سو زیات نه زیات دوه، نو اوس درې سلور فصلونه لري. هغه وجه دا ده چې یو دا ارلی بل دې پروډکشن زیات وي، نو اوس چې ته دیسی سیډو کرې خپل دا لوکل مونږ کورو کنه، نو دې مقابله کې هایبرید سیډ هغه مارکیټ ته رسیدلې.
دا گریټ سولر رش ان پاکستان د شمیرو تر مخه پاکستان د چین په کال 2023 کې دا یو ارب ډالر نه سیوا سولر سیستم راغوښتې دي. نندارتون کې د انمر د رڼا نه د کور د بجلی چلولو سیستم په سولر چلیدونکو د کور شیان او موټر سایکل هم د اغستونکو لپاره ایښودل شوی وي. ایکسپو ته راغلی د مردان اوسیدونکو الیاس خان مشال ریډیو ته وویل چې ایکسپو کې د کروندګرو ګډون د نشت برابر دی. باید د ایکسپو نړ وان دی کروندګر لدینا خبر کړیو
دی کې د هر مکتب په فکر خلک دی، لکه کنسرن چې د درې کم ډیپارټمنټس دی چې د دې خلک خامخا په دی کې لکه سو اګریکلچر والا خپل سټورز لګولي دا غیر ریلیټډ خلک نشته دي، زمیداران نشته دي. په کار دی چې زمیدارانو کې دی په ګنډش مېر خلک راغون کړي وي، نو هغه ته هم فائدہ شوی و، او دا چې کم خلکو سټال لګولي هغه ته هم فائدہ شوی و. بل دین علاوه یو هیلدی اکټیویټی دا خدا ډیر زکه چې هر سړی راځي په یو پلیټ فارم باندې دی ته هر یو شی ملاویږي. د پخپل راغلی مدل تکي ما وکتل ک سولر دی ک داسې نور شیزونه دی. نن سبا تاسو ته د موږ ته سټوډنټان چې کم وی هغه د موټر سایکل هغه خرچم نشي برداشت کولی، نو الیکټریک بایکس پکې دی هغه پکې ډیر خدي.
ایکسپو کې د کاروباریانو بشمول ته بیلابیل سکولونو کالجونو په هنتونونو زده کوونکو هم ګډون وکړو چې پکې د زده کوونکو لخوا په ګوتو جوړ شیان او خوراکي توکي هم د نندارتون لپاره ایښودل شوي وو. د پاکستان د توانای ادارې د کال 2023 په خپل شمیرو کې وایي چې په کال 2023 کې ملک کې د نمر د رڼا نه زر میگاواټ بجلی پیدا کوله، کومه چې اوس تر روان کال د مارچ په میاشت کې 1300 میگاواټ ته رسیدلې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
تنزدی په موضوع کې پاتې کیږي. په خبر کې غیر سرکاري ادارې کروندګرو د کروندې د نوو طریقو په اړه پوهاوی ورکړ او د فصلونو د ودې لپاره ورته تخمونه او سره هم ورکړل. د پرمختیايي ادارې چارواکي وایي چې تر اوسه په باړه کې له 200 څخه زیاتو کروندګرو سره مرسته کړې ده. د خیبر ولست پروژې هرکلی کړې ده او غوښتنه کوي چې حکومتي او غیر حکومتي ادارې په دغه جنگځپلو سیمو کې د شاړو ځمکو د آبادۍ او کروندګرو د ژوند د ښه کولو لپاره د باید عملي ګامونه پورته کړي. فرهاد شینوار رپورټ لري.
د نېشنل انټیګریټډ ډیولپمنٹ اسوسییشن په نوم پرمختیايي ادارې د خیبر څنګ مشر امیر محمد مشال ریډیو ته ویل چې دوی په باړه کې زرعي پیداوار زیاتولو لپاره کروندګرو ته د غنمو تخم، سره او زنک سلفیټ ورکړي او د کرنې جدید تربیت هم ورکړای.
اوس دا کوم اکټیویټی چې شوې ده په دې کې زمونږ 200 زمیداران بینیفیټ شوي دي، کوم چې سمال هولډر اکټیویټی
نوم دی او د دې مقصد دا دی چې مطلب هغه زمیداران چې کوم د اناج او غنم چې کوم پیدا کوي او د خپل خوراک لپاره استعمالوي د دې نوم سره کړی دي او د خپل خوراک لپاره دا کوم پیداوار چې کیږي استعمالوي دا موږ نورم خکو او د دې پیداوار چې کوم د دې نوم سره واکو د سره به ان شاء الله چې زموږ چې کوم دا فوډ سکیورټی دا ان شاء الله ته وخت سره بخه کیږي
د باډي سپین خبر سیمي یو کروندګر او رنگسه به پردې وای چې په تیر بدمنه او کډواله کې پټي ویجاړ شوی او د فصلونو کارولو نه تر اوږدې مودې پورې محرومه پاتې شوی
د مو علاقه مختلف قسمه اپریشن اولا یغه وجنا د مو چې کم پیداوار او هغه ډیر زیات متاثر شولو خلک ډیر زیات غربت شکار شولو او په ټوله مو په هغه طریقه باندې هغه سره او هغه سیستم او هغه سه دیکبال یې مو ونه کړو صرف اوبه به مرکولې خو یو بوسا وسرا وسرا د سرو ضرورت هم مختلف ټایم کې تقریبا د 10 سال نه مو د پیداوار لول متاثر وو
یو بل کروندګر کاشف محمود پر دې وای چې په باړه کې لا هم ډېر اسمه کې شاډې پرتی دي اب کار دا د خیبر زراعت محکمه او نه دولتي ادارې د کروندګرو سره کومک وکړي او ټول اسمه ورته آباد کړل شي
مونږ امید کوو چې دا نه شکم کور کوي دا نور هم په خپل طریقې سره نور هم بهترین وچلای او خلکو له نور هم فائدہ لاویر کی ځکه چې دا خلک زراعت پېشه دي د زراعت سره تعلق دی او د رزګور زیاته ذریعہ انده فصلونه پټي زراعت دي
د خیبر ضلع د زراعت محکمې د دفتر د چارواکو په وینا په باړه کې په 3500 کالونو کې خوښه 400 اکړه زمکه هوار کړي هلته د مشرومو یا خریډي پیداوار کامیاب تجربه کړي او ځای کروندګرو حاصلات مارکیټونو ته وړل پیل کړي او په ځنګلي زیتونو کې قلمکاری کړي او میوې ترې حاصل کړي او په خوښه 200 اکړه زمکه باندې پیاز هم لګولي فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د ایتوال ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
پلسنیو بجو
پختنخوا کلی پکلی
پیاوا بجا
تاندې هیلی
پدونیم بجو
روختیا او درملنا
پدریو بجو
د مشال مرکه
پچلورنیم بجو
هارون بچا هنری غړی
پپینزو بجو
دا هم د دې خبرونه رسته ریپورت له افغانستانه د خوست قلندر ولسوالۍ اداري حکومتي چارې چې په خوا د دې ولایت په مرکز کې تر سره کېدې خپل سیمه تعلق ډول کېږي په خوا د یادې ولسوالۍ کارکونکو د ودانیو تاسیساتو د نشټون له کبله خپل فعالیتونه د خوست په مرکز کې تر سره کول د قلندر لپاره د ولسوالۍ نوې ودانۍ چې له داخلي بودیجی ورباندې 40 میلیون افغانۍ لګښت شوی 13 ورځې پرانستل شو د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو د کار ته وخت یو وایي په خوا خپل رسمي کارونه لپاره د خوست مرکز ته تلل چې هم وخت ضایع کېده او هم به تر هغه ځایه ډېره کرایه لګېده له هغه ځایه نجیب الله خیل رپورټ لري
د خوست د قلندر اوسیدونکو وایي په خوا د خپل رسمي چارو ترسره کولو لپاره د خوست مرکز ته تلل خو د ولسوالۍ د نوې اداري ودانۍ په جوړېدو سره به دا ستونزي هواري شي او خپل رسمي چارې به هلته نږدې ترسره کوي په وروستیو شاوخوا 24 کلونو کې په قلندر کې د ولسوالۍ د تاسیساتو د نشتون له کبله اداري چارې د خوست مرکز اړوند د ورغه کلی سره نږدې په یوه حکومتي ودانۍ کې پرمخ بیول کېده د قلندر یو اوسیدونکي عبدالحنان منګل مشال روډیو ته وویل
موږ خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ وو لکه تذکره جوړول د مکتبونو د شاګردونو د پور او کډمو کوروبور کول او کډمو یو بل ته مکتب ته واغ کول لګل دا غای موږ دلته ډیر مشکلات وو خصوصا د ولسوالۍ په اړه کې ځکه چې ولسوالۍ موږ خلکو نه نه راو
د قلندر لپاره نوی درې پولیس اداري ودانی چې د نوومبر په 28 پرانستل شو له داخلي بودیجې څخه د 40 میلیون افغانۍ په لګښت د 9 میاشتو په موده کې جوړه شوی او ډیر ښکاری خونی لري د قلند اوسیدونکو میرباشی ول پوتیر کې د ولسوالۍ د نشتون له کبله د دوی د سیمې اوسیدونکو له ډېرو امتیازاتو او خدمتونو بې برخې ول.
ننګرهار په ولسوالۍ کې دا وي چې نه به موږ ته چیر سید نه به مرستر سید نه به څوک خلکو ته شو چې موږ ته کوم خدمات کړای وای نه لنکینر ته جوړ شوی دی نه سړک ته جوړ شوی دی نه ډېر ننګرهار دی.
د قلند اوسیدونکو زیاتوي د ولسوالۍ اداري ودانۍ سره د دوی ټول ستونزې نشي هواریدلی، بلکې په کار دي چې د دې محرومې سیمې د خلکو د ژوند هرې برخې ته پام وشي.
نوم یې نظام الدین دی، د خوست ولایت د کلندر ولسوالۍ د مڼې کلی اوسیدونکی یم. یوازې په دې تعمیر بسنه نه کیږي، ځکه چې د کلندر ولسوالۍ د خوست د یو لرو پرتو ولسوالیو څخه ده چې د دوی سړکونه بیخي وران دي. هغه خما سړکونه لري تر څو د دوی سړکونه پاخه شي او جوړ شي د خلکو ستونزه ورسي.
قلندر د خوست ولایت په شمال لوري کې پرته منګل میشته ولسوالۍ ده چې لري سیمې د خوست له مرکز شاوخوا 8 کیلومتره واټن لري، خو د لارو او سړکونو د کمښت له کبله ټول سیمو ته موټرې تګ راتګ نشي کولی. د قلندر ولسوالۍ په تیر کې د ناامنیو له کبله له پرمختګونو او خلک د ژوند له ډېریو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2113 13500 15015 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 1100 تر 1200 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدلی شئ.